د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصير احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د برېټانیا په لندن کې نړیوال مرستندوی هیوادونو په شام کې له ولسی جګړې څخه اغیزمن خلکو او کډوالو د مرستې لپاره د 10 بلیون ډالرو د کومک ژمنې کړې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متمدن نړۍ ته له شام سره مرستې کول پکار دي.
If people are reduced to eating grass and leaves and killing stray animals in order to survive on a day-to-day basis, that is something that should tear at the conscience of all civilized people.
په اسرائیل کې یو عدالت د یو فلسطینی ځوان د وژنې په مقدمه کې دوه تنکي اسرائیلي ځوانانو ته د اوږده بند سزا اورولې، خو د وژل شوي فلسطینی پلار وایي قاتلانو ته باید د عمر بند سزا ورکول شوی وای.
כמו עושים בערבים, אני רוצה להיות כמו רוצים ביהודים. אם יש לכם דמוקרט, אנחנו חייבים בית המשפט.
او د نړیوالي پرمختیا امریکایي ادارې یو اس ای ای ډی د 15 مليون ډالرو په مرسته د خیبر پښتونخوا له حکومت سره تر 4 کلونو پورې پرمختیایي پروژې شروع کړې. پېښور کې د امریکایي کونسلخانې یو چارواکي جبر ایجو ته وایي
زمون حکومت لپاره لوکل ګورنمنت ډېر اهم دی د خیبر پښتونخوا لپاره، او زمون د یو اس ای ډی نوې پروګرام شته. دغه پروګرام د نوم کی پی ګورننس پروګرام دی. دغه پروګرام بعد سلور کالونه لپاره وی
او سمران دی کو د خبرونو تفصیل. د برېټانیا په سر شار لندن کې نړیوال مشرانو په شام کې د بشري مرستو کار روزګار موخه پیدا کول او د کډوال ماشومانو د تعلیم لپاره د 10 بلیون ډالرو د کومک ژمنه کړې. دا غونډه په داسې حال کې سوي چې جنوا کې د شام د سیاسي آینده په اړه خبرې اترې ځندول سوي دي. په عین حال کې د ملګری ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي د نړیوال ورورولۍ لخوا تر دې وړاندې په یو مسله باندې دومره ډېر پیسې نه دی راغونډي سوي. راپورونه وایي داسې ښکاري چې په شام کې روانه ولسی جګړه د هغه یاغیانو لپاره یو نوی او خطرناکه پړاو ته داخله سوی چې غواړي صدر بشار الاسد لواکه لري کی. حکومتي ځواکونو چې د لبنان او ایران د شیعه ملیشو ملاتړ ورسره دی د چهارشنبې پر ورځ له حلب څخه 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې د دوو ښارونو محاصره ماته کړې. دغه ښارونه له 3 کلونو راهیسې په محاصره کې وو. یو یاغي کمانډان وایي صف امریکا ته ویلي په 15 کلونو کې د شام په شمال کې تر ټولو سخته جګړه روانه ده. حکومتي ځواکونو نه یوازې د شیعه آبادۍ د دوو ښارونو محاصره ماته کړې، بلکې په 24 ساعتو کې یې نږدې کلي هم نیولي دي. د امریکا یو دفاعي چارواکي ویلي چې شام او عراق د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په شمیر کې کمی راغلی، خو په لیبیا کې زیات سوي دي. امریکا اوس اندازه لګوي چې عراق او شام کې د داعش وسلوالو شمیر له 9000 څخه تر 15000 پورې کېدای سي. چارواکي وایي صف امریکا ته ویلي هوایي بریدونه د ترګري ډلې مضبوطوالي ته زیان رسولی او د دوی د حرکت استعداد راکم کړی دی. د دوی په وینا په بمباری کې په زرهه او وژل سوي او په سلهه او نور په مزکني جګړه کې لمنځه تللی دي، خو چارواکي وایي لیبیا کې د دغه ډلې د وسلوالو شمیر شاوخوا 15000 ته رسیدلی دی. په اسرائیل کې یو اعلی عدالت کال 2014 کې د یو فلسطینی ځوان د وژنې په مقدمه کې دوه اسرائیلي وګړو ته د اوږده بند سزاګانې اورولې دي. دغه ځوانانو یو 14 کلن فلسطینی ځوان ژوندی سوځولی و. بلې خوا د بشري حقونو لپاره د ملګري ملتونو عالي کمشنرۍ د هغه فلسطینی ژورنالیست په صحي وضع اندېښنې څرګنده کړې چې له 2 میاشتو راهیسې یو اسرائیلي زندان کې د لوږې په هړتال دی. اداره وایي د دغه ژورنالیست وضع ډېره خرابه ده. په افغانستان کې د امریکایي فوج او اعلی کمانډان د پنځشنبې پر ورځ کانګرس ته ویلي کچیر د صدر باراک اوباما د وړاندیزونو سره سم هلته د امریکایي فوجونو شمیر تر 15000 پورې راکم کړل سي، نو افغان ځواکونو په تربیه کې به سخت کمی راسي. صدر باراک اوباما پلان لري چې په افغانستان کې د امریکایي قواوو شمیر له اوسنی 9800 څخه د روان کال تر پایه پورې تر 15000 پورې راکم کړي. خو د پوځ جنرال جان کیمبل د سینټ د دفاعي چارو خدماتو و کمیټې ته ویلي چې د دې معنی بداوي چې د افغان عسکرو لږ تربیه به امکان ولري، خو هغه دا هم ویلي کچیر امر ورته وسي نو هغه د پوځونو تعداد کمولو ته تیار دی. د نړیوالي پرمختیا لپاره امریکایي ادارې یا یو اس ای ای ډی ویلي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د 15 میلیون ډالرو په مرسته پرمختیایي کارونه شروع کړي او دغه مرستې به د ځایي حکومتونو له لارې په کار راوصل کیږي. په پاکستان کې د حکومتي هوایي شرکت یا پی آی ای د مامورینو کاربندیز نن د جمعې پر ورځ هم دوام لري. دا احتجاج د پی آی ای د شخصي کولو په ضد دی. د کاربندیز له امله ټول پاکستان کې مسافر له مشکلاتو سره مخ دي، خو د شرکت یو ویاند ویلی په هیواد کې دننه خپل د مسافرو د اسانتیا لپاره یې له دوو شخصي هوایي شرکتونو سره لوزنامې کړې دي. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د کرکټ په لوبه کې د کوچ لوبډلې د اسلام آباد و لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. دغه لوبې د عربي اماراتو په دوبۍ کې شروع شوې او د پنجشنبې پر ورځ لومړۍ لوبه وه. د لوبې پچه د کوچ ګلیډیټر وګټله او اسلام آباد یونایټډ ته بیټنګ ورکړ. د اسلام آباد لوبډلې په شلو اوورونو کې په وو وکټونو 128 منډې جوړې کړې. په مقابل کې د کوچ لوبډلې ورکول سوی هدف 14 اوورونو کې پوره کړ. دغه لوبې به تر 23 فروری پورې روانې وي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جوړې جوړه ده. قدر من اوریدونکو، خبری خبرونه له واشنگتن ڈی سی څخه اوري. او لکه څنګه چې وړاندې واوریدل، د برېټانیا په سر ښار لندن کې نړیوال مشرانو په شام کې د بشري مرستو کاروزګار موقع پیدا کولو او د کډوال ماشومانو د تعلیم لپاره د $10 بلیون د کومک ژمنه کړې ده. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې جنوا کې د شام د سیاسي آینده په اړه خبرې اترې ځنډول شوې دي. انیلا خالد د وایس اف امریکا یو رپورټ درته وړاندې کوي.
د زیارت پروس پلانډن کې د مرستې کوونکو هوادونو لخوا غونډې په موقع د امریکای سټیټ سیکرټر جان کیری نړۍ ته فوري ګامونه اخستل خواست وکړو. هغه ویل
If people are reduced to eating grass and leaves and killing
که خلک د خپل ځان ژوندۍ ساتلو لپاره واښه او پاڼی خوري او د لارو کوڅو ځناور حلالوي، نو دا داسې خبره ده چې د ټول مهذب انسانانو ضمیرونه رابیدار کړي او دې ته ځواب ورکول زموږ د ټولو ذمهواري ده. صرف په یو ورځ کې د نړۍ لخوا $10 بلیون جمع کېدل یو غټ کار وو. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون د نړۍ شپږ ملکونو لخوا په دې غونډه کې ګډون یو غټه کامیابی وبلله او وی ویل
Never has the international community raised so much money.
د دې نړۍ د چیرې هم د یو مسلې لپاره هم د نړۍ لخوا په یو ورځ کې دومره په غټه پیمانه مرسته نوه شوې. د مرستندویو ملکونو لخوا $10 بلیون را جمع کولو مقصد شامی جنگ ځپلو ته د تعلیم، صحت او د ژوند نور سهولتونه ورکول وو. ایما نیکلسن چې د دې غونډې مشري یې کوله، په دې موقع وویل چې باید وس دغه هیوادونه خپل لوزونه پوره کړي او زیات کړه.
لاست ایئر 35%
تیر کال صرف 15% لوزونه پوره کېدو کې وو. یقینا چې یو هغه حساب وي چې پوره کېدو کې وي او بل هغه چې لاس په لاس ورکړي شي او دریم هغه چې په حقیقي توګه خرج کیږي. لنډه دا چې د شام ماشومان مانو د تعلیم په لړ کې د مدد په انتظار وو او دی د مرستندوی هوادونو لخوا په لندن کې دا غونډه په داسې وخت کول شي چې بلخوا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د شام د کړکېچ حل لپاره مذاکرات ځنډول شي دي. بلخوا شامی ځواکونو د روس په مدد په شام کې ترکی اقلیت په ضد آپریشن شروع کړی دی، د کومې په نتیجه کې چې د ترکی کامپرستو او شامی ترکمنو ترمنځ جګړې زیاتې شوې دي. تیره هفته په زرګاو ترکی کامپرستان د ترکی نېشنل اکشن پارټۍ یو مشر غړي جنازې کې غونډې لپاره راوتی وو. دا کس شامی ترکمنو سره په جګړه کې وجل شوی. سیاسي صلاحکار اټیلا یاسلاډا وای کامپرستا ترکیان شخړې ته راخلې کیږي. د کل راسي چې شامی ترکمن ځواکونو د روسی جهاز پایلټ وشتلې دي، د هغه وخت راسي د روس په مرسته د شامی ځواکونو لخوا عسکري اپریشنونو کې زیاتواله راغله دي. خو سیاسي کالم نگار قادری کرسل وای چې ترکمن د انکارا د هغه کوششونو یو اهم برخه دي، د کومې په نتیجه کې چې د صدر اسد حکومت ترنګې دي شي.
دا وایس اف امریکا ډیوریډیو ده. د امریکا صدر براک اوباما د چرشنبې په ورځ د مریلند ایالت په بالتیمور ښار کې د مسلمانانو یو جماعت یا مسجد ته ورغلی او هلته یې خپله وینا کې دا هم ویلي چې څه ډول مذهبي عقیده د خلکو په ویره کې د کمی لپاره مرسته کولی شي او څنګه یې د صدر په توګه له ده سره مرسته کړې ده. د جیف لستر یو رپورټر ته نوشروان کلندر وړاندې کوي.
داعش ته پدې خبره خبر وی چې مسلمانان پدې اوس خه خبر دی چې دوی قربانې لپاره استعماليږي. دولت اسلامیه عراق او شام یا داعش وای مسلمانان دې د دوی د خپل سره جوړ کړی شوی اسلامي خلافت لپاره وسلوال جوړ شي. خود امریکا صدر بارک اوباما د شروع په ورځ امریکا کې د مسلمانانو ټولنې ته د وینا په وخت په خاصه توګه د مسلمانانو په ځوان کل د خبرداري غږ کړي چې ځانونه دې د داعش ډلې نه لرې وساتي. Obama why
groups like ISIL are desperate for legitimacy. They try to portray themselves
as IS ya Islami Dawlat ya pabalnum Daesh dala zanla da musalmananu kanuni haysiyat war kawalu la para hasil kawi da khpal dale da se anzur musalmananu tawar khai che gane dwi da musalmananu mazhabi masharan ya bia Islami jihadiyan di kho za dwi ta his haysiyat hum nawar kom aw mungala chare hum dwi la haysiyat war kawal nadi pakar. صدر اوباما مسلمانانو ته د وینا په وخت د خبره هم په ګوته کړه چې داعش زیاتره مسلمانان د هغوی زنانه او ماشومان وجلی دي. د امریکا د خارجه وزارت د ترهګرۍ په ضد د مواصلاتو پخوانی ډایرکټر او سفیر البرتو فرناندز وای مسلمانانو لپاره د داعش ډلې د پیغامونو په ضد یو ځای کېدل وی په انفرادي توګه او که په اجتماعي توګه وي. د وړاندیز وکړه چې د دې مقصد لپاره سوشل میډیا تر ټولو مؤثره ذریعه ده. دینور صدا سوای
یو نیډ مسلمز who are people of conviction who are eloquent people in the social
هغه مسلمانان کی دا کیدی په اعتبار نسبتا ډیر خدي او واضح خبره کولی شي او د دې ترڅنګ د تندروي فکر په خشان چیلنج کولی شي. هغه ویل به وړاندې دراتلو ضرورت وي. باید دغه تنان په خپل کار داسې پوه وي چې دوی یعنی د داعش ډلې پلویان د غلط لارې نه واړوي. فرناندز زیاتوي د پوځي عملیاتو د لارې د عراق د 70% قبضه شو سیمو څخه د داعش وسلوال په شا تمبول شوې دي چې ورسره د دوی د پیغامونو اثر مات کړي او ورسره دغه کامیابو د نظریه هم ډډه کړي چې اسلامي ریاست به همیشه خوريږي.
د وایس اف امریکا جوړی جده په اسرائیل کې یو اعلی عدالت کال 2014 کې د یو فلسطینی ځوان د وژنې په مقدمه کې دوه اسرائیلي وګړو ته د اوږده بند سزاګانی اورولې دي. او اخوا د ملګری ملتونو عالی کمشنری د هغه فلسطینی ژورنالیست په صحیح وزاندشنی سرګند کړی چې لتیرو دوه میاشتو راځي یو اسرائیلي زندان کې د لوږې په هړتال دی. نور تفصیل د ریپورت کې. په یروشلم کې یو عدالت د یو فلسطینی ځوان د وژنې په مقدمه کې دوه اسرائیلي کم عمر ځوانانو ته د اوږده وخت لپاره د بند سزا اورولې ده. دا پیشه اسرائیلي چارواکو د يهودي ترګري پیشه بللې. یو اسرائیلي ته د ټول عمر بند سزا ورکول شوی او بلته د یو شتو کلونو بند اورول شوی او دریم مشکوک کس ته د سزا اورونه تر نفسیاتي معایناتو پورې پاته ده. دغه کسانو کال 2014 کې یروشلم کې 14 کلن محمد ابو خدیر ژوندۍ سوځولې وو. دا د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د توپکیانو لخوا د دریو اسرائیلي تنکي ځوانانو د تښتونې او وژنې انتقام وو. د پیش شپږ ورځې وروسته د غزې په تړانګه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه شروع شوه چې تر 500 ورځې پورې جاری وه. د وژل شوي فلسطینی ځوان پلار حسین ابو خدیر ویلي د یوویشت کاله بند سزا ډیره نرمه ده او دواړه مشکوک کسان باید خپل پاتې عمر په زندان کې تیر کړي. هغه دوه مخیزه تګلارې ته اشاره وکړه.
כמו רוצים בערבים, אני רוצה להיות כמו רוצים ביהודים. אם יש לכם דמוקרט, אנחנו חייבים, בית המשפט יהרוס להם הבית.
הרי חבר ילנו תאוויל את הערבנו או יהודיינו לפער יאו דאול קאנון גוואלי. ابو خدیر ویلی یو فلسطینی چې یو اسرائیلي ووجنی هغه ته د عمر بند سزا ورکول سي او د فاميلي کوري وروران کړل سي. خو د پوینا اسرائیل د حمله کوونکو يهوديانو کورونه نه ورانوي. یو اسرائیلی سرکاري وکیل اوریکور بیا شایانو ته په بل نظر ګوري.
هاونش شوتال على النشامين مشكف ات المعسه البربري والمزويا של רציחת ילד اخ ورק بشل יוטו شيخ لاون مسويام.
هغه په ایبرانی ژبه کې وایي سزا د بربریت ته عمل لپاره درستوي او زیاتوي د دې پیغام دا دی چې د اسرائیل پر ریاست کې دا ډول حیرانوونکي جنایتونه نسیز غمل کېدای. بلې خو د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو عالی کمشنری د هغه فلسطینی ژورنالیست په اړه اندېښنې څرګنده کړي چې په یو اسرائیلي زندان کې له دوه میاشتو څخه زیات د لوږې په هړتال دی. محمد الکیک وای چې لشکاره تورونو بغیر په بندیخانه کې دی او د دې په ضد احتجاج کوي. د الکیک روغتیایي وضعیت ډیره خراب ده او اسرائیلي چارواکي په زور هغه ته د خوراک ورکولو هڅه کوي. په اسرائیل کې 600 فلسطینیان تر انتظامی بند لاندې دي. دغه قانون په هغه مشکوکو خلکو عملي کیږي چې تشدد ته لمن وهي یا د ترګر بریدونو پلان جوړوي. د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوږی یاست. او سم یو بل ریپورت چې په فرانس کې یو شیزي مطبوعاتو ته ویلي د پیرس د حملو مرکزی کردار عبدالحمید اباود په اړه معلومات هغې مامورینو ته ورکړي. هغې د اباود د آینده د منصوبې په اړه هم تفصیلات شریک کړي دي. دغه شیزي ګیله کړې ده چې د هغې د تحفظ لپاره د پولیسو انتظامات کافي نه دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا خبریالی لیزا برانډ په ریپورت کې درته وړاندې کوو چې زموږ همکار ستاکه جان په ژغ دی.
د فرانس آر ام سی ریډیو او بی اف ام ټی وی خپل مرکو کې د دغه میرمن پیژندګلو د سونیا په نوم کړی ده.
سټ فام ک نوز اپلرون سونیا اټیټ یون امی د اسنایت بولاسن.
سونیا وای هغه د عبدالحمید اباود د ترلی حسن ایت ابوالحسن ملګری ده. ویل کیږي چې اباود د نومبر په 14مه نیټه پیرس کې د شو حملو مرکزی کردار و. په دغه حملو کې 130 کسان وژل شوي دي.
لو دیمانش 15 نوومبر 2 جور اپری لز اتنتا لی دو فام سه تروفت انسامبل لورسک اسنا روسوا سور سون تلیفون
د سونیا شناخت خوفیه ساتلو د پاره د هغې غږ په مصنوعي توګه بدل کړی شوی دی. سونیا وایي یوه ورځ حسنا ته ټیلیفون وشو چې پیرس نه بهر یو کس هر کلی د پاره ورشه او چې مقرر ځای ته ورسیږي نو د لس کوډ یا ابجد وایا. حسنه هم دغه رنگ وکړل او بیا نږدې د جاړو نه یو کس راووتلو. دغه کس اباودو
او تلیفون لو کورسپوندان بلج نه لی لاش پا. Une fois la voiture garée, il les guide pas à pas et ordonne à Asna de crier un code 10-10.
سونیا وای اباود پیرس په حملو کې ککړتیا منلې وه. هغه ویلي د چایخانو او شرابخانو بهر چې کوم کس ډزې کړي وي هغه دی. اباود په پیرس کې د نور حملو اراده هم لرله. د سونیا په وینا اباود دا اعتراف هم کړی دی چې فرانس ته شام نه د کډوالو په بهیر کې بغیر د ویزې داخل شوی دی. اباود او د هغه ترله د حملو څو ورځې وروسته د پیرس په یو کور کې وژل شو. سونیا وای د هغې په اطلاع پولیس اباود او حسنا ته ورور رسیدل. د فرانس پولیس اوس د سونیا په تحفظ ګمارل شوی دی خو هغه ګیله کوي چې هم د دې په سبب د کورنۍ غړو او ملګرو سره په آزاد توګه ناسته پاسته نشي کولی نو ځکه مطبوعاتو سره رابطه وکړه. د پیرس مشر سرکاري وکیل ویلي د دې خبرې تحقیقات به کوي چې د سونیا مرکه په نشر کولو مطبوعاتو خو هیواد د رازداری د قوانینو خلاف ورزي نه ده کړې. د فرانس یو وتلی وکیل او د انساني حقوقو کارکن پیتریک بودوا ویلي د فرانس قوانین عینی شاهدینو ته تحفظ ورکولو دپاره ناکافی دي.
ګلاو قدر من اوریدونکو اوس مزود خیبر پښتونخوا لورته چیرې چې د نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی ویلي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د 15 میلیون ډالرو په مرسته پرمختیایي کارونه شروع کړي دي او دغه مرستې به د ځایي حکومتونو له لارې په کار راوستل کیږي. د پنجشنبې په ماښام د ځایي حکومتونو وغړو ته یوه میلمستیا کې پېښور کې د امریکا سفارتکار ویلي دغه پروژې به د 4 کلونو تر مودې پورې وي. نور تفصیل هم له پېښور څخه د جوړې جو خبريال مدثر شاره کوي.
پېښور کې میشته د امریکا جنرال کونسل ویلیام مارټن بیګا د خیبر پښتونخوا ضلع ناظمان او نائب ناظمان د ماخام ډوډۍ ته میلمانه کړو چې پکې د سلويختو نه زیاتو دغه منتخب شو مشرانو ګډون وکړو. په دغه موقع کونسل ټولو ته په منتخب کېدو او فرایز شروع کولو مبارکي ورکړه او وی ویل امریکایي حکومت په پاکستان او خیبر پښتونخوا سره مالی او تجارتي کومک جاري ساتي. په دغه موقع د کونسل خاني یو ماموره الیزابت ډیوا رادیو سره خبرو کې ویل امریکا خیبر پختونخوا سره بلابل وسانګو کې د 25 میلیونو ډالرو د 4 کالو یو پروګرام شروع کړی دی.
زمون حکومت لپاره لوکل ګورنمنت ډېر اهم دی د خیبر پختونخوا لپاره او زمون د یو اس ایډ نوې پروګرام شته. دغه پروګرام د نوم کی پی ګورننس پروګرام دی او دغه پروگرام بعد سلور کالونه لپاره وی او پنځیش ملیون ډالر
او جنرال کونسل ویلیام مارټن وای دا پروگرام به ځایي حکومتونو سره لوی مرسته وکړي
اند دیس ول گیو دیم ان اپورتونټی ټو گیټ سم ټریننګ ان بجټ آلسو ان پلاننګ and understanding some of the resources that are available to them.
Why the de pa barakat padai ta mawaqe ta la sa shi shi tarbiyat wa akhli zan la budget aw plan jood ki aw da zai wasail us kha pa khato ga gata porta ki pa da mauqa da baldiyat subai wazir inayatullah khan hum maujood aw do wel da america mrastando ya idara USAID khaybar pukhtunkhwa sar tar tol ziyata komak kaun ki idara da
to USAID khud pakistan aw da khaybar pukhtunkhwa ga donor de aw mu gwaalu shi da کولابریشن دیس رازوم کوم ده د جاری خبر پختونخوا د خلکو د پاره او د غیر بهتري د پاره او نو دیو جن موږ هیله لرو چې زنګ د دې مسله کومک د دې طرفنا جاری او خبر پختونخوا چې جنگ زپلی صوبه ده او پوره دنیا باندې حق لري
د غرض ناظمانو هم د امریکایي حکومت کومک سٹایلو خود سوابي ځلی ناظم امیر رحمان وای ستونز ډیر زیات دي او د هواري لپاره به د زیاتو پنګو ضرورت وي
ډیر زیات مسالې دي په هیلت کې دي په ایجوکیشن کې دي په اګریکلچر کې دي په هر ډیپارټمنټ کې دي سمره زیات نه زیات دی د کی پی خلکو د پاره پندونات زیات تر په دهشتګردۍ کې دا خلک د پښتانه ډیر زیات متاثر شوي
د نورو ضلعو ناظمانو هم د خپلو بلابلو مسایلو ذکر وکړو چې پکې د دفترونو د نشتوالي د اختیاراتو لاندې کچې ته د نه ورکولو د لارو کوڅو او نالو مسایل او برېښنا ستونزې شامل وي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوه راډیو پېښور
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د غلاو کترمن اوریدونکو اوس هم له پاکستان څخه یو بل ریپورت چې هلته یوې تندره و مذهبي ډلې لشکرې طیبه مشر هندوستان ته ګواښنه کړې که چیرې په کشمیر کې د پوج له لارې د خلکو د ځورونې څخه لاس وانخلي نو د تشدد له پیښو سره به مخ سي حافظ سعید باندې کال 2008 کې د ممبئی ترګر بریدونو د پلان تور دی په هغه حملو کې تر 1600 زیات کسانو وژل شوي وو نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک په دې رپورت کې وړاندې کوي
د ترهګر ډلې لشکری طیبه مشر حافظ سعید چا باندې هند تور لګوي چې ممبئی حملو منصوبه ساز دی یو ځل بیا د کشمیر مظفر آباد ښار کې یوې غټې اجتماع ته وینا په مهال هند ته خبرداری ورکړي د ویلي نوی ډیلی دی د هیمالیا د سیمې نه خپل ولکه ځواکونه وباسي ګنې بیا دی نتیجو ته تیار اوسي
ازادي کی تحریک کو فوجی قوت کے ذریعے یہ کچلتے ہوئے اسی کو پالیسی بنا کے رکھو گے تو پھر میری بات سن لا مسئلہ پھر سری نگر تک نہیں رہے گا یہ مسئلہ پٹھانکوٹ تک چلا گیا اس سے آگے جائے گا
دیوائی کچرے ہند کشمیر دا آزادی تحریک پزور چکول واڑی نبیا تشدد کل ہم نو ادری گی تیرا میشت ہند پٹھانکوٹ سیما کے یو ہوائی مرکز باندھے حملہ کے دا ہند و عسکر وجلی شیوی وو نوی ڈیلی ویلی وو دغا حملہ کون کی دا پاکستان نراغلی پاکستانی مامورینو په توندې سره هند ته د دغه پیخي په لټنو کې د مرستو وړاندې وکړو خو تر دې دمه په دې ټینګار کوي چې هند له خوا داسې کوم شواهد ورته ندي ورکړی شوی چې دغه په لټنې مخ په وړاندې بوزي دغه اجتماع چې ورته حافظ سعید وینا کوله جمعې په ورځ ترسره کیدونکي یومې کشمیر نه وړاندې انتظام شوی پاکستان کې هر کال دغه ورځ په سرکاري توګه نمانځل کیږي چې د کشمیریانو سره د یووالي څرګندونه وشي امریکا حکومت هم د ممبئی حملو ذمہ وار حافظ سعید غنی او پرې 10 ملیون ډالر انعام خودلې کچا داغه په حق لداسې معلومات ورکړل چې ورسره گرفتاری مخې تراشي د ملګرو ملتونو امنیتی شورا سعید هغه فهرست کې شامل کړي کوم د ممبئی حملو ورستو د نړیوال بندیزونو سره مخ دي پاکستان حکومت د لشکر طیبه یو شمیر غړي د ممبئی حملو په ترڅ کې گرفتار کړي او پرې مقدمه هم چلولي خو وايي هند کوم قوي شواهد ندي ورکړي چې ورسره د حافظ سعید د ملوث کېدو امکان پیدا شي د حافظ سعید د تازه بیان په حق له کله چې وایس اف امریکا د پاکستان د خارجه وزارت یو جګپوړي چارواکي سره رابطه وکړه نو هغه په دې څه قسمه بیان ورکولو نه انکار وکړو
کډرمن اوریدونکو د خبری خبرونه په دې برخه کې وړاندې کوو نړیوال مطبوعاتو ته کتنه او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل
د پښتو ژبې مشهور متل دی چې دوه توري په یو تیکي کې نه ځایږي عمدہ حل نن سوا افغانستان کی دا طالبانو او دا دولت اسلامی دا جنگیالو دے نن دا امریکی پا آن لائن خریدون کی مشہوری کاروباری مجلہ بلومبرگ کے افغانستان کی دا طالبانو او دا دولت اسلامی دا جنگیالو ترمینزا دا ورس پزیاتی را پورتا کی دن کی رقابت پا بابلا یو تفصیلی معلوماتی رپورٹ خور شوے دے دا رپورٹ سرخط تے دا اسامہ بن لادن ملگری افغانستان کی دولت اسلامیہ تباکول غواڑی دا رپورٹ په شروع کې د طالبانو د ویان د ذبیح الله مجاهد د یو بیان د ذکر کولو په موقع کې لې شوې دي چې طالبانو افغانستان کې دولت اسلامیه سره د خبرو اترو ختمولو فیصله کړې ده او دا چې طالبان به دولت اسلامیه افغانستان کې خپل غولو ته نه پرېږدي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په میډیا او استخباراتي ادارو تورونه پوری کړې دي چې د دولت اسلامیه د وستوان په باب له ابس خبرونه خوري. ذبیح الله مجاهد خپل بیان کې ویلي دي چې افغان طالبانو دولت اسلامیه سره د خبرې جوړولو د پاره د سړیتوب ټولې لارې چارې استعمال کړي دي خو دولت اسلامیه سمې لارې ته راتلو والا خلک نه دي. د نور ویلي دي چې دولت اسلامیه د مشرق وسطا د عرب ملکونو د سرببرو او د بیلارې خلکو پیدا کرده ټولې دي. بلومبرگ خپل رپورٹ کې زیاتې چې د طالبانو په نس دولت اسلامیه د دوی د دشمنانو په لوی فرس کې یو تازه اضافه ده. چا چې د افغانستان په سویلي سیمو کې پرتو پښتنو کې د ځان ځایولو او د هغوی ځان سره د ملګري کولو پورا وس چارو کو خو کامیاب نشول. طالبان داوا کوي چې دوی دا وخت د افغانستان په 80% سیمه قابض دي خو بل خو د افغانستان د حکومت دویم مضبوط شخصیت ستر انتظامی افسر عبدالله عبدالله د هندوستان په خپل دوره کې ورکړي یو بیان کې په افغانستان د قبضې په باب له طالبانو دا وخت غلطه او د مبالغې نه ډکه بلل ده. خاغلی عبدالله دا هم ویلي دي چې د افغان حکومت په نسبت طالبانو او دولت اسلامیه کې هیڅ فرق نشته او افغان حکومت به د هر هغه ګوند خلاف جنگ کوي امن خبرو ته نه کینی. بلومبرگ خپل رپورٹ کې زیاتې چې افغانستان کې دولت اسلامیه د افغانستان او د پاکستان ځینو جنگ د پولو سیمو کې د یو سو پخوانو طالبان کمانډرانو د دولت اسلامیه د مشر د ابوبکر البغدادي د بیت کولو وروستو سر راپورته کړی دی. بلومبرگ نیویارک یونیورسٹی کی د عالمی مرستې د مرکز د معاون ډایریکټر بارنیټ روبین د خلیلی کړی دی چې دولت اسلامیه به افغانستان کې صرف په دې صورت کې خیرازه کیږي چې کله افغان طالبان پاکستان کې د خپلو محفوظ زینونه او استیشن او د کابل د حکومت اتحادی ملکونه کابل حکومت ته د خپل حفاظت د پاره رقمونه ورکول بند کی. افغانستان کې د امریکای جرنیل جان کیمبل د نه پورس د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي دي چې د افغان فوجونو کارکردګي ډیره بې خونده د پدی سبب امریکی لا د افغانستان په امداد کې کمی کول مناسب نه دی. بلومبرگ په خپل رپورٹ کې دا هم لیکلی دی چې د رواني میاشتې په شپږم تاریخ به اسلام آباد کې د افغانستان په باب له د امریکای پاکستان او چین نمائندگان خپلو کې غونډیږي او دوی به امن خبرو لا د طالبانو د واپس راوستو لارې چارې لټوي خو د خبرو اترو د پاره د طالبانو پیشګی مطالبي افغان حکومت رد کړی دی. ډاکټر عبدالله وایي چې په امن لوزنامه کې دوه کې د پاکستان کردار ډیر اهم دی خو پاکستان په افغانستان تور لګی چې د پاکستان په فوج حمله کوونکي جنگیالي ځان سره ساتلی دي. بلومبرگ خپل رپورٹ په دې تجزیه ختم کړی دی چې د امن په خبرو کې د طالبانو د نه کېناستو باوجود چې افغان حکومت او طالبان خپلو کې په کومه یو خبره متفق دي هغه افغانستان کې د دولت اسلامي خلاف په شریکه د جنگ کولو خبره ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دولت اسلامي جنگیالي د شوکمارو او د اغواکارو په نومونو یاد کړی دي څوک چې خپل غرضونه په خلکو د ویر ترهو تیرولو تر څنګه حاصلوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپل
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا تاسو درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریده. د خبرونه په یو څو ثانیو کې پای ته رسیږي خو د پاکستان په وخت ماښام شپږ او د افغانستان په وخت پنځه نیمې بجې به یو واری بیا زموږ همکاران د سیمې او نړۍ په باب تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو خدمت ته راځي. اوریدل یې مه هیروئ. زموږ د ویب پاڼې پته هم یاد ولرئ www.voanews.com/diwa او ورسره په فیسبوک باندې له موږ سره ملګري جوړېدلی سي facebook.com/voadiwa دارنګه په ټویټر را سره ملګرتیا کولی سي twitter.com/voadiwa قدر من اوریدونکو خوست به په همدې سپو د مشال رادیو خبرونی او ریتر څو زنه سر احمد کاکر سره د پروډوسر زاهد خټک اجازه غواړم د وی خوندوري او بختوري ورځې په هلمو په لوی خدای سپارو تل خوشاله سرلوړي او بریالي اوسئ.